درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
د پاک او مهربان خدای په نام. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هله لرم ګرانو زکونکو چې ټول بجوړ روغ او صحت مند بو سي درختیا جامې مو پتنو سي. ګرانو زکونکو زه دیانا صالحی ستاسو ښوونکی یو ځل بیا تاسو ټولو ته د اووم ټولګي کیمیا مضمون لسم لوست ته راغلاست وایم او هله لرم چې لوست تر پرستنی شیبو پرې ملتیا وکړي. ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده نایتروجن عنصر چې د درې شپېتمې صفې څخه پیلېږي تر شپږ شپېتمې صفې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو البته په تېر لوست کښې ولوستل چې زموږ په ژوند کې مهم عنصرونه و عبارت د اکسیجن، نایتروجن، کاربون او هایدروجن څخه و چې نن ورځ موږ او تاسو البته نایتروجن عنصر باندې غږېږو چې په تېر لوست کښې البته موږ او تاسو اکسیجن ولوست چې خپله د اکسیجن عنصر اتمي نمبر اته د دوراني جدول په شپږم ګروپ کې قرار درلود. په او سمبول سره ښودل کېدل په طبیعت کې په مالیکولي بانه سره پیدا کېدل د اکسیجن څخه په مختلفو ځایونو کښې البته استفاده کېدل. کیمیاوي تعاملات او کیمیاوي خواص مو ولوستل. یو هم موږ او تاسو کولای سوای چې خپله د اکسیجن څخه موږ او تاسو چې یو مهم عنصر دی د ټولو ژوندي موجوداتو لپاره د تنفس د عملیې لپاره او په همدې ترتیب سره کېدای سي چې خپله د اسټلین څراغونو کې البته د فلزاتو په لیم کولو کښې موږ او تاسو د اکسیجن عنصر څخه استفاده کول. راځو موږ او تاسو د نن ورځې په نننۍ ورځې درسي موضوع کې البته د نایتروجن عنصر پیژنو چې نایتروجن عنصر هم د موږ او تاسو په ژوند کې د مهمو عنصرونو د جملې څخه شمېرل کېږي. البته ډېر مهم عنصر ده چې په طبیعت کښې البته نایتروجن عنصر چې د په طبیعت کې په ازاده توګه او په لویې پیمانه سره پیدا کېږي چې د نایتروجن عنصر چې د په ان تور سره ښودل کېږي البته سمبولیک نښه ان ده اتمي نمبر اووه ده او په همدې ترتیب سره ګرانو زده کوونکو دوی چې دي د نایتروجن عنصر چې د خپله د اتموسفیر په اتموسفیر فشار کې البته پنځه اویا اشاریه پنځه فیصده خپله د اتموسفیر فشار کتله او اووه اتیا فیصده خپله یې حجم یې جوړ کړی دی. نو په همدې اساس ګرانو زده کوونکو نایتروجن چې ده ډېر مهم عنصر ده او خپله په ترکیبي ډول سره او بیا په عین وخت کې کېدای سي چې په ځانګړي ډول سره په غوښو کې البته هګۍ کبانو کې لوبیا او داسې نورو کې کېدای سي چې برخه واخلي البته په ترکیبي ډول سره. او یو هم ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو یعنی البته د انسان د بدن کتله چې ده درې فیصده خپله د نایتروجن عنصر څخه جوړه شوې ده چې تاسو هم په دې ځای کې ګرانو زده کوونکو وینئ چې موږ او تاسو دلته د نایتروجن عنصر دی د نایتروجن عنصر سمبول ده چې زموږ او تاسو لپاره دا یادونه کوي چې هر سمبول چې د همیشه په یاد ولري چې د یو یا د دوو تورو څخه جوړېږي. البته تل سمبول چې موږ او تاسو انتخابو د همهغه عنصر د نوم لومړی توری چې شکوو انتخابو. یو هم خپله ګرانو زده کوونکو د نایتروجن عنصر چې د البته موږ او تاسو وایي چې بې رنګه بې بویه او بې خونده ګاز ده چې نه رنګ لري نه خوند لري او نه هم په عینې وخت کښې بوی لري. خو که بیا هم که چیرې په خپله په اوبو کښې وګورو د نایتروجن عنصر چې ده په لږ مقدار سره حلیږي ځکه چې دوی له هوا څخه چې شي دي نسبتا سپک دي. نو په همدې اساس په اوبو کښې په لږ مقدار سره حلیږي او دوی چې دي په منفي یو سلو پنځه نوي درجه د سانتي ګرید کښې په مایع حالت ته تبدیلیږي او په منفي دوه سوه نه اشاریه اته درجه د سانتي ګرید کښې بېرته په جامد حالت باندې بدلیږي. نو دا چې خپله ګرانو زده کوونکو د نایتروجن کیمیاوي فعالیت یې البته لږ دی زیات فعالیت نه لري خو بیا هم د دې لپاره چې د دوی فعالیت لږ دی نو ځکه یونانیانو دوی ته د ایزوت په نوم سره یا هم د ایزوت کلمې خپله معنا که چېرې وګورو یو ټمبل ګاز یعنی د تمبلی پر اساس باندې فعالیت کیمیاوي فعالیت لږ دی نو ځکه د ایزوت په نوم سره هم یاد کړی دی. نو ګرانو زده کوونکو البته د نایتروجن عنصر چې دی 25% البته د تودوخې په 25 درجه د سانتیګرید کې کېدای شي چې له مګنیزیم سره تعامل وکړي او مګنیزیم نایټرایټ چې جوړ کړي چې د خپل د نایتروجن په کیمیاوي خواص پورې مربوطیږي. نو په همدې ترتیب سره ګران زده کوونکو که چیرې وګورو مراد تاسو د مګنیزیم عنصر درې اټومه مګنیزیم د نایتروجن سره یو ځای کېږي تعامل کوي. کله چې تعامل وکړ د تعامل په نتیجه کې مراد تاسو وینئ چې مګنیزیم نایټرایټ په نوم سره یو مرکب لاسته راځي. مګنیزیم نایټرایټ چې کېدای شي دلته مراد تاسو وګورو د زیات فشار او د زیاتې تودوخې په شتون کې کېدای شي چې د هایدروجن ګاز پته د هایدروجن د ګاز سره هم خپل د نایتروجن ګاز شي وکړي تعامل تر سره کې. کله چې هایدروجن د نایتروجن سره یو ځای کیږي تعامل کوي په نتیجه کې د امونیا د ګاز په نوم سره یو مرکب تشکیلي لاسته راځي چې د امونیا ګاز ده. مالیکولی فرمول NH3 ده. امونیا ګاز ورڅخه لاسته راځي. البته موږ او تاسو کولای شو چې د امونیا ګاز چې د نایتروجن او د هایدروجن د تعامل څخه لاسته راغلی دی کولای شو چې د یو سړوونکي مادې په توګه یخچالونو کې ورڅخه چې استفاده وکړو. رازو کرونو زکون کو د چمور او تاسو نایتروجن عنصر و پیژندل د نایتروجن کیمیاوي فعالیت مور او تاسو پیژندل چې البته کیمیاوي فعالیت لږ د کیمیاوي خواص پر اساس نو کولای شي چې د هایدروجن او د مګنیزیم سره تعامل تر سره کړي. اوس رازو په دې برخه کې مور او تاسو د نایتروجن مهم مرکبات لولو چې مهم مرکبات عبارت د چش څخه دي. البته د نایتروجن مهم مرکبات څخه یو هم مور او تاسو کچيري وګورو کیمیاوي سرې دي چې کیمیاوي سرې د نایتروجن د مهم مرکبات څخه شمیرل کیږي. البته کولای شي چې د کیمیاوي سره څخه د نباتاتو کې استفاده وکړو د نباتاتو د ودې او نمو لپاره یا هم د نایتروجن د مهمو مرکبات څخه بل د شوري تیزاب دي او البته د سپین زر نایټریټ یا هم چې سیلور نایټریټ موږ او تاسو ته وایو چې د خپل د نایتروجن د مهمو مرکبات څخه شمیرل کیږي چې کیدای شي خپل د دوی څخه د دغه کیمیاوي سره څخه البته د دغه مرکبات څخه موږ او تاسو په صنعت او کرانه کې زیات د ارزښت وړ او زیات استعمال او استفاده ولري. البته ګرانو زده کوونکو کچيري مور او تاسو وګورو د دې ارزښت تر دې اندازې پورې وای د یو جریب ځمکه د پاسه کې د سې چې په اټموسفیر فشار یعنی هوا کې البته په هوا کې کې د سې چې شپاره زره ټن نایتروجن چې شو لري موجود وسی یعنی شتون لري یعنی تر دې اندازې پورې نایتروجن عنصر ډېر مهم عنصر بلل کیږي. نو رازو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د نایتروجن لاسته راوړنه وایو چې د نایتروجن څه ډول لاسته راوړل کیږي. البته موږ او تاسو پوهیږو ګرانو زده کوونکو چې د هوا زیاته حجمي برخه چې د خپل نایتروجن جوړه کړې ده د هوا زیاته حجمي برخه نایتروجن جوړه کړې ده نو ځکه د هوا لځینی هله هوا څخه ځینی په داسې توګه موږ او تاسو کولای شو چې نایتروجن عنصر لاسته راوړو چې خپل هوا د زیات فشار او د سړولو په پایله کې په مایع باندې کې داسې چې شو سي بدل او سی یا هم په مایع باندې بدلوي. کوم هوا کدای سي چې د هوا د زیات فشار او د سړولو په پایله کې په مایع باندې تبدیل شي نو په دې وخت کې کچیر او ګورو د هوا مقدار یا هم برخه چې د البته 3/4 برخه د هوا د او ل نایتروجن چې د ل یو پر 15 برخه سره کدای سي چې یو هم په هغه کې ل غوي څخه شي اکسیجن څخه شي او سی دغه جوړ شوی وي نو موږ او تاسو کولای شو په ترتیب سره د نایتروجن عنصر لاسته راوړو. یعنی البته کچیر او ګورو نایتروجن له اکسیجن څخه ډیر ژر په اشیدو راځي او له هوا څخه کېدای شي په اسانۍ سره جلا کړل شي. یا هم داسې هم ویلی سو ګرانو زده کوونکو په یو بل وینا سره کچیر او ګورو د یو مایع هوا له تدریجي تکثیر څخه کولای شو چې نایتروجن لاسته راوړو. لکه څنګه چې موږ او تاسو وینو کېدای شي چې خپل د امونیم نایټریټ د تجزیې څخه هم نایتروجن کولای شو چې شکرو لاسته راوړو. لکه څنګه چې تاسو په دې لاندې مادې لیک شي ویني چې موږ او تاسو وینو چې د امونیم نایټریټ په نوم سره چې مالیکولي فرمول NH سلور امونیم نایټریټ NO2 چې دا امونیم نایټریټ مرکب ده چیشی کیجی تجزیه کیجی د دوی ترمن تجزیوی تعامل تر سره کیجی د په نتیجه کې د نایتروجن عنصر څخه لاسته راځي. البته کله چې دوی تجزیه کیجی موږ او تاسو وینو چې دوی په اوبو او په نایتروجن باندې تجزیه سنو. په دې ډول سره هم موږ او تاسو وایي چې نایتروجن عنصر په دې ډول سره لاسته راوړل کیجی چې د اوبو مالیکولي فرمول د H2O یعنی د هایدروجن د اټمونو تعداد دوه او د اکسیجن د اټمونو تعداد یو د اوبو مالیکولي فرمول ده چې دا هم ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو هغه د نایتروجن لاسته راوړنه وه چې یو هم موږ تاسو کولای شو چې د هوا د تدریجي تکثیر څخه نایتروجن لاسته راوړو او کولای شو چې د امونیم نایتریت د تجزیه څخه هم کولای شو چې نایتروجن چې شکلو په لاس راوړو. لکه څنګه چې تاسو په لاندې ماډل کې ولیدل په دې ډول سره موږ او تاسو نایتروجن نو دا هم د نایتروجن لاسته راوړنه و ګرانو زده کوونکو. سرازو د نایتروجن کارول وایو چې خپل د نایتروجن عنصر موږ او تاسو ول وس چې ډیر مهم عنصر وو. نو د نایتروجن د کارولو ځایونه وایو. البته موږ او تاسو مخکې هم وویل چې د نایتروجن عنصر چې دی خپل د کیمیاوي سري د لاسته راوړلو لپاره ورڅخه البته کار اخیستل کیږي ګټه اخیستل کیږي چې د امونیا ګاز د چې خپل په عین وخت کې کچري وګورو یو کیمیاوي سره ده کولای شي چې د نباتات لپاره ډیر مهم او اړین وسی د نباتاتو لپاره. البته موږ او تاسو په عادي حالت کې کچري وګورو د سپین کوټ په نوم سره البته داسې کیمیاوي سري لرو چې نباتات ته ورکول کیږي ترڅو نباتاتو وده نمو وکړي او البته میوې او دانې چې شکري مشاوتا ست پلاس راکړي. البته کولای شو چې د نایتروجن عنصر څخه خپل کچيرو ګورو د هوا له نایتروجن څخه کېدای شي شو سي استفاده وسي او همدارنګ کېدای شي چې د نایتروجن عنصر د نباتاتو د غذایی مواد لپاره یا البته د نباتاتو لپاره د هغوی د غذایی مواد او مهمو توکو څخه البته نایتروجن عنصر وشمیرو. او په همدې ترتیب سره ګران زده کوونکو د نایتروجن مرکبات چې خپل په ځانګړي توګه کېدای شي چې یو هم چې موږ تاسو ول وسل شو شوری تیزاب و چې کېدای شي د شوری تیزاب څخه البته د باروتو په جوړولو کې د چاودیدونکو توکو په جوړولو کې خپل د نایتروجن عنصر څخه استفاده وکي یا هم هغه سرسرانه کې چې ځینې وختونه موږ او تاسو کولای شو په شادي او البته په ځینې مراسمو او محفلونو کې ورڅخه استفاده کوو. په هغه سرسرانه کې کېدای شي د نایتروجن عنصر څخه استفاده وسی. او یو هم ګرانو زده کوونکو د نایتروجن بل مرکب چې موږ تاسو د سپین زرو نایتریت یا هم سیلور نایتریت چې ویل د همغه مرکب څخه د نایتروجن د کولای سوچ موږ تاسو خپل په اکاسي کې دا اکاسي په جوړولو البته کې په همغه وسایل کې کولای سوچ د نایتروجن عنصر څخه استفاده وکړو. او یو هم ګرانو زده کوونکو خپل مایع امونیا چې د یخچالونو کې د سړولو لپاره البته یعنی د تودوخې د جذبولو لپاره موږ تاسو کولای شو چې شو کړو د نایتروجن عنصر څخه استفاده وکړو. په صنعت کې د امونیا څخه یوریا لاسته راوړلی شو چې یوریا چې کله لاسته راځي خپل یوریا یو کیمیاوي سره ده او د نباتاتو لپاره ډیر اړین او مهم شمیرل کیږي. رازو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ تاسو ارزونه لرو چې ارزونې کې اوسو سوالونه مطرح شوي دي چې تاسو سره باید د نوټ کتابچې او قلمونه وجود ولري ترڅو تاسو دا سوالونه ځواب کړئ. لومړی سوال نایتروجن څه ډول غاز دی. دوهم سوال د نایتروجن کیمیاوي فعالیت څومره دی. دریم سوال ګرانو زده کوونکو د نایتروجن لاسته راوړل په یو کیمیاوي معادله کې وښایاست. مننه ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست په شی چاري ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
سلامونه نیکی هلی او احترامات می ومنی ګران زده کوونکو هله لرم چې ټول به جوړو او صحت مند بیات. زه دیانا صالحی تاسو ټول ته د اتم ټولګي د کیمیا مضمون دویم لوستش راغلاست وایم. هله لرم چې د لوست تر ورستنی شیبو پورې می ملتیا وکړی. ګران زده کوونکو زموږ او تاسو نننی ورځی درسي موضوع ده د عنصرونو دوره ای یعنی تناوبی جدول چې د یو لسمې صفې څخه پیل تر شلمې صفې پورې به دوام ولري. د عنصرونو دوراني جدول او خواص مخکې له دې چې موږ او تاسو خواص باندې بحث وکړو لومړی راځو د عنصرونو دوراني جدول پیژنو. یو لنډه کتنه د هغه په تاریخچه باندې کو. ګران زده کوونکو، تر اوسه پورې که څه هم موږ او تاسو ویلي دي 113 عنصرونه پیژندل شوي دي، او په جدول کښې په خپلو د کتلو پر اساس باندې یا هم په نسبتي کتلې پر اساس باندې ترتیب شوي دي، چې په هغوی کښې دوه نوي عنصرونه په مصنوعي ډول په هستوي لابراتوارونو کښې جوړ شوي دي. پوهانو د لومړي ځل لپاره په دوراني جدول کې عنصرونه په دوو فلزونو او غیر فلزو باندې وویشل، خو وروسته د ځینو دوګونې خاصیتونو په درلودونو سره چې ځینې عنصرونه به د خپل ځانه هم فلزي خاصیت او هم به یې غیر فلزي خاصیت د ځانه ښودل، نو پر هغه اساس نو شبه فلزات چې د جدول په پورتنۍ برخه کښې وو ور زیات او یا هم اضافه کړل، چې بیا یې وروسته دوراني جدول په دریو بنسټیزو برخو باندې وویشل. په همدې اساس ګرانو زده کوونکو، په 1860 کال کښې د مندلیف په نامه یو عالم و چې هغه د عنصرونه یې د هغوی د اټومي کتلې د زیاتوالي پر بنسټ په دوراني جدول کې ترتیبول، چې مندلیف تر هغه وخته پورې 23 عنصرونه کشف کړي وه، چې ورو ورو د هغوی خپل اټومي کتلې د خاصیت په استفاده سره همداسې په ترتیب سره نور عنصرونه هم کشف کړل، او په همدې ترتیب هغه عنصرونه چې کشف سوي نه وو تر اوسه پورې د هغوی لپاره به یې په جدول کې خالي ځایونه پرېښودل، چې د وخت په تېرېدو سره ځینې عنصرونه به کشف شیدل او په هغه ځای کښې به یې ترتیبول په هغه کوم ځایونه چې خالي ورته پاتې سوي وه. نو په همدې اساس ځینې ستونزې هم په دوراني جدول کې رامنځته سوي وه، چې خپله مندلیف یوه اشتباه کړې وه، هغه داسې چې د ارګون په نوم یو عنصر و چې اټومي کتله یې 30 وه، باید د داسې ترتیب کړی وای چې د پوتاشیم عنصر چې د اټومي کتله یې نه دی شته، خو دا یې د هغه څخه وروسته باید راغلی وای، نو ترتیب یې د خپله د اټومي کتلې پر اساس کړی وه چې یو څه اشتباه پکښې راغلی وه. نو په همدې اساس د هغه اشتباه د لرې کولو لپاره دوی یو ځلې بیا کشفیات اجرا کړل، چې بالاخره هغه ستونزې یې هم له منځه ولاړه ده، چې بالاخره د عناصرو جدول یې په دوو برخو یعنی افقي او عمودي قطارونو باندې وویشل، چې افقي قطار ته یې پریود او عمودي قطار ته یې ګروپ ویل، او خپله په دوراني جدول کې 8 پریوده او 13 ګروپونه یا هم ستونونه وجود لري، چې د دوراني جدول ټول عنصرونه موږ او تاسو مخکې هم وویل په دریو بنسټیزو ډلو چې یو هم د هغه څخه فلزات، غیر فلزات او شبه فلزات باندې ویشل شوي دي. ګرانو زده کوونکو، په همدې ترتیب 1914 کال کښې د هنري موزلي او رادرفورد چې یو انګلیسي او بل نیوزیلنډي عالم و، د دواړو پوهانو یو له بل سره په همکاري سره د عنصرونو اټومي نمبر د کشف څخه وروسته دا هم ویله چې د مختلفو عنصرونو اټومونه مختلف اټومي نمبرونه لري، یعنی دا چې هر عنصر اټومي نمبر یو له بل سره فرق کوي، د ټولو عنصرونو اټومي نمبر ورونه یو شان نه دی. نو همدې ترتیب موږ او تاسو دا وینو چې دوراني جدول دی همدې ترتیب په 8 پیریودونو او 13 ګروپونو باندې ویشل سوی دی، که هم هر یو یې په همدې ترتیب جلا جلا موږ او تاسو تشریح کولی سو. راځو ګرانو زده کوونکو د عنصرونو کیمیاوي خواص ده په دې باندې پوه سو چې دوراني جدول کې سو عنصرونه وجود لري، سو یې طبیعي او سو یې په مصنوعي ډول سره هم منځته راغلل. اوس راځو د هغه عنصرونه چې په دوراني جدول کې ترتیب سوي دي د هغوی خواص وایي. د دوراني جدول عنصرونه چې دي په عمودي ستونونو کې چې قرار لري، په عمودي ستونونه یا هغه عمودي قطارونه چې موږ او تاسو ورته ګروپ ویل، کوم عنصرونه چې په دې عمودي ستونو کې قرار لري د هغوی د انرژیکي سویې د الکترونونو شمیر پر بنسټ دوی ټول عنصرونه ترتیب سوي دي، یعنی دوی د خپل الکتروني سویه پر اساس باندې ترتیب سوي او ځای پر ځای سوي دي، چې د لومړي ګروپ عنصرونه ټول په خپل وروستي قشر کې یو الکترون لري. نو په لومړي ګروپ کې ټول فلزي عنصرونه قرار لري، چې همدې اساس موږ ورته د الکلي فلزاتو په نوم سره هم یادولی سو. دوی کښې یو هایدروجن دی چې هم د ځانه څخه دوګونې خاصیتونه ښیي او نسبت نورو عنصرونو ته خواص او ځانګړتیا یې فرق لري. په همدې ترتیب راځو ګرانو زده کوونکو، په لومړي ګروپ کښې موږ او تاسو وینو چې د هایدروجن عنصر، د لیتیم عنصر، د سوډیم عنصر، په همدې اساس پوتاشیم، سوډیم، سیزیم او فرانسیم دا عنصرونه قرار لري یا هم وجود لري. چې دا عنصرونه ټول موږ او تاسو وینو دوی په خپل اټومي جوړښت کې، چې کله دوی اټومي جوړښت او الکترونونه په مدارونو کښې ویشل کېږي، وینو چې په آخري مدارونو کښې دوی یو الکترون لري. په همدې اساس د دوراني جدول چې موږ او تاسو وویل په اتلسو عمودي ستونونو او اوو دورو یا په اوو پیریودونو باندې ویشل شوي یا هم یا جوړ شوی دي. خو ګروپونه بیا په موږ او تاسو په دوو برخو ویشو، چې یو ته اصلي ګروپ او بل ته فرعي ګروپ. چې اصلي ګروپ موږ او تاسو په اے سره او فرعي ګروپونه په بی حرف سره ښودلی سو. نو راځو ګرانو زده کوونکو لومړی راځو په اصلي ګروپونو باندې بحث کوو. په لومړي اصلي ګروپ کې که څه هم موږ مخکې هم وویل چې شپږ عنصرونه قرار لري، چې په هغوی کښې د لیتیم څخه پیل بیا په فرانسیم باندې ختمیږي. دوی چې دي په خپل اخري مدار کښې یا په وروستي قشر کښې یو الکترون لري. په همدې اساس د دوراني جدول په دوهم اصلي ګروپ کښې شپږ عنصره چې د بیریلیم څخه پیل بیا تر راډیوم پورې ختمیږي. او په همدې ترتیب دویم اصلي ګروپ هم چې د سلسله تر اووم ګروپ پورې همداسې قرار لري یا هم ادامه لري، چې په دریم ګروپ کښې هم شپږ عنصرونه وجود لري چې د برون څخه پیل پر نینیوم باندې ختمیږي. په څلورم اصلي ګروپ کښې هم په همدې د کاربن څخه پیل تر فلوریم پورې ته رسېږي، چې دوی هم د شپږ عنصرونو درلودونکي دي. پنځم اصلي ګروپ هم په همدې ترتیب شپږ عنصرونه لري چې د نایتروجن څخه پیل پر مسکویم باندې پای ته رسېږي. شپږم او اووم اصلي ګروپونه هم په همدې ترتیب شپږ شپږ عنصرونه لري چې د شپږم اصلي ګروپ کښې د اکسیجن څخه پیل بیا تر یوریوم پورې پای ته رسېږي. اووم اصلي ګروپ هم شپږ عنصرونه لري چې د فلورین څخه پیل بیا تر تینیسیوم پورې پای ته رسېږي. خو په اتم اصلي ګروپ کښې بیا اووه عنصرونه وجود لري چې هغه د هیلیم څخه پیلیږي او بیا تر اوګوستنژن پورې پای ته رسېږي. د هغوی د دوراني جدول د اصلي ګروپونو په اساس د عنصرونو هغه ترتیب و چې څنګه ترتیب سوي وه. بل په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو، که څه هم تاسو وینئ موږ او تاسو یو دوراني جدول ما تاسو ته ترتیب کړی دی، چې په دې دوراني جدول کې تاسو وینئ چې ټول عنصرونه همدې ترتیب دې برخې ته موږ او تاسو ګروپونه ویلی سو، چې عمودي ستونو ته موږ او تاسو ګروپ ویله، او په همدې ترتیب دې برخې ته بیا موږ او تاسو د دوراني جدول پیریود ویله چې افقي ډول دی. په عمودي ډول کې موږ او تاسو وایي د ګروپونه د دې ځای څخه پیلېږي، چې اول ګروپ، دوام ګروپ. همدې ترتیب موږ او تاسو ویلي وه چې اته اصلي ګروپونه قرار لري، چې اته اصلي ګروپونه څخه اول ګروپ، دوهم اصلي ګروپ، بیا دریم اصلي ګروپ، څلورم، پنځم، شپږم، اووم او اتم اصلي ګروپ په همدې ځای پای ته رسېږي. او پاتې نور ټول فرعي ګروپونه وو، چې فرعي ګروپونه مو هم په همدې ترتیب په بي حرف سره ښودلي وه، هغه ترتیب سره ترتیب سوي دي. او پیریودونه هم چې دا لومړی پیریود دی چې د هایدروجن څخه پیل پر هیلیم پای ته رسېږي، دوهم پیریود د لیتیم څخه پیل نیون باندې پای ته رسېږي، دریم پیریود د سوډیم څخه پیلېږي تر ارګونه پورې همدې ترتیب، څلورم پیریود، پنځم پیریود، شپږم پیریود او همدې ترتیب اووم پیریود چې په همدې ځای پای ته ورسېدي. ګرانو زده کوونکو راځو په دې برخه کې د فلزاتو او غیر فلزاتو ترمنځ توپیر وایي. که زه هم موږ او تاسو پوهیږو فلزات چې دي هغوی د برېښنا او د تودوخې د تېرولو یو ښه خاصیت درلودونکي دي، لکه میس او المونیم یا کپر او المونیم چې دي. که څه هم موږ او تاسو پوهیږو دا فلزات دي چې د کورونو د ګرمولو، روښانه کولو او همدا ترتیب د پخلنځي د لوازمو په توګه هم ورڅخه کولای سو چې استفاده وکړو. خو اوسپنه چې ده، د اوسپنې څخه بیا موږ او تاسو د اوسپنې د پټلۍ او ترانسپورټي وسایطو جوړولو او داسې نور ځایونو کښې هم استفاده کېږي. او په همدې ترتیب یو بل فلزي عنصر چې د جست په نامه سره یادېږي، د جست څخه بیا موږ او تاسو د اوبو د مرکز ګرمي او داسې نورو شیانو په جوړولو کې هم ورڅخه استفاده کېږي. او په همدې ترتیب د فلزات څخه په پراخه پیمانه ګټه اخیستل کېږي. او په همدې ترتیب راځو ګران زده کوونکو غیر فلزات بیا هغه عنصرونه دي چې د برېښنا او د تودوخې د تېرولو خاصیت یې ډېر کم دی. یعنی د تودوخې او د برېښنا د تیرولو خاصیت ډېر کم پکې لیدل کېږي. د مثال په ډول لکه موږ او تاسو داسې نور عنصرونه یاد کړل لکه کلورین او فلورین او داسې نور، همدې ترتیب شبه فلزات بیا هغه فلزات ته ویل کېږي چې دوی منځني خواص درلودونکي دي، یعنی دوه ګونې خاصیت د خپل ځان شي، هم فلزي او هم غیر فلزي خواص د ځان څخه ښيي. دا اوس موږ تاسو د فلزات او غیر فلزاتو ترمنځ رازو ګرانو سکونکو د لوس په دې برخه کې موږ او تاسو په ټاکلي ګروپونو کې د عنصرونو الکتروني جوړښت ورتهوالی وایو. که څه هم موږ او تاسو مخکې هم ویل، خو بیا هم رازو وایي چې د یو ګروپ د عنصرونو د الکترونونو د هغوی الکتروني جوړښت او کیمیاوي خواص له کبله یو بل سره ورته دي. نو په خپل وروستي انرژي کې ساویه کې کچی د مساوي الکترونونو د لرلو سره دوی هم ډیر مهم ورتهوالی لري، یعنی کچی الکترونونه یې په مساوي ډول سره درلودل، موږ او تاسو وایي چې د هغوی د مساوي تعداد الکترونونه په باندنۍ قشر کې وجود لري. د بیلګې په توګه د لومړي ګروپ عنصرونه موږ او تاسو وښکې ویل چې په خپل وروستي قشر کې یو الکترون لري، نو کچیر نور د همدې ترتیب د عنصرونو کیمیاوي خواص د دوی په وروستي قشر د الکترونونو په شمیر پورې اړه ولري چې مساوي الکترونونه په درلودلو سره نو د دوی ورته خواص یا ورته کیمیاوي خواص هم یو بل سره مساوي وي، یعنی دا چې کیمیاوي ورته تعاملونه هم تر سره کوي. په همدې اساس رازو موږ او تاسو وایو چې د دویم ګروپ عنصرونه چې دی هغه په خپل وروستي قشر کې دوه الکترونونه لري، او دریم اصلي ګروپ عنصرونه چې دی هغه بیا وروستي قشر کې درې الکترونونه لري، چې همدا سلسله د تر اتم اصلي ګروپ پورې همداسې دوام لري. په دریم کې درې الکترونونه، په څلورم اصلي ګروپ کې په وروستي قشر کې څلور الکترونونه لري، چې همدا عنصرونه چې په وروستي قشر کې اته الکترونونه ولري، نو په هغه وخت کې به موږ او تاسو وایو چې دا مشبو عنصرونه دي، یا هم مشبو عنصرونه بلل کېږي، چې د کیمیاوي تعامل مایل د خپل ځان څخه نشي، نو ځکه ورته غیر فعال عنصرونه وایي. لکه ځکه چې دوی په خپل اخیری قشر کې اته الکترونونه لري، نور ضرورت نه لري چې الکترونونه واخلي. ګرانو زده کوونکو، په دې برخه کې تاسو د مثالونه وینئ چې د پوتاشیم عنصر دی چې د خپل اخیری قشر کې یو الکترون لري، سوډیم په همدې ترتیب په اخیری قشر کې یو الکترون لري، لیتیم هم په خپل اخیری قشر کې یو الکترون لري، چې دا د لومړي ګروپ عنصرونه دي. په همدې ترتیب ګران زده کوونکو، رازو د فلزات او غیر فلزات فزیکي خواص وایو. فلزات چې د برېښنا او تودوخې تیرونکي دي، د سټک خوړلو، ویلې کېدو او د پانی کېدو وړتیا لري. فلزات ځلا لري، د فشار په مقابل کې مقاومت لري. او غیر فلزات چې د برېښنا لښت تیرونکي دي، د سټک خوړلو په وخت کې ماتیږي او یا هم تیتیږي. ځلانه لري، د فشار په مقابل کې مقاومت یې کم دی، د ټیټ کثافت درلودونکي دي، د ویلې کېدو او ویشېدلو ټکي ټیټ دي. همدې ترتیب کاربن، سلفر، فاسفورس او آیودین چې دي په جامد حالت، برومین یې په مایع حالت، او هایدروجن، نایتروجن، اکسیجن، فلورین او کلورین یې په عادي شرایطو کې د ګاز په حالت کې شتون لري. ارزونه ګران زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو ارزونه لرو چې یو څه سوال دي هغوی ته به متوجه سو. لومړی سوال: دوراني جدول د لومړي ځل لپاره په کوم کال کې او د کوم عالم په وخت کې منځته راغلی؟ دوام سوال: د عنصرونو دوراني جدول په څو برخو ویشل شوی او هر برخه یې په څه نامه سره یادیږي؟ دریم سوال: د درکړل شوو عنصرونو یعنی پوتاشیم، فلورین، اکسیجن موقعیت په دوراني جدول کې وټاکي. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او تاسو نن اړین ورځ درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېدل. ښه وخت، ښه چاره ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
سلامونه نیکی هلی او احترامات می ومنه ګرانو زده کوونکو، هله لرم چې ټول بچو روغ او صحت مند به یاستئ. زدیانا صالحی او زلیبیا تاسو ټولو ته د نهم ټولګي کیمیا مضمون لسم لوسته شراخ لاست وایم، او هله لرم چې د لوست تر ورستنی شیبو پورې می ملتیا وکړئ. گرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننی ورځ درسی موضوع ده د عضوي مرکباتو تعاملونه، چې د 15 صفحې څخه پیل پر 23 صفحې پورې به پای ته ورسیږي. ګرانو زده کوونکو، موږ او ستاسو د مخه د عضوي مرکباتو فزیکي خواص او ډولونه ولوستل. په تېر لوست کښې په همدې اړه موږ او تاسو پوره معلومات ترلاسه کړل چې عضوي مرکبات څه ډول مرکبات و، د فزیکي خواصو سربیره دوی هم کیمیاوي خواص هم درلودل. اوس راځو موږ او تاسو د عضوي مرکباتو تعاملونه وایو. که چیرې یوه منه یا یوه کیله چې خپل دواړه میوې دي، تازه میوو د جمله څخه شمیرل کیږي، که چیرې په آزاد هوا کې پریښودل سي او وروسته له یو څه وخت وروسته هغوی خپل رنګ یو څه بدلون او تغییر راولي، یعنی رنګ یې تغییر وکړي، که چیرې دغه بدلون